دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي زبوري وال کاکړیم سلامونه میومنه په دې خبرونه کې په پېښور کې د سوي برید پاکستان ته د مصر د ولسمشر محمد مرسي د تګ په پاکستان کې د نگزران وزیر اعظم د ټاکنې او شمیر نور موضوعاتو په اړه ریپورتونه لرو خو لمړی به زموږ همکار بشیر ګواښته ورسو چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د خبرونو سر ټکی د پېښور په کچرو کې بریتون کې دواړه ترهګر او درې ولسی وګړي وژل شوي دي. د مصر ولسمشر په یو ورځني سفر په مهال چارواکو سره ملاقاتونه کړي. افغانستان مشته بهرني ځواکونه وایي افغان پوځونو سره په شریکو عملیاتو کې یو شمېر وسوال وژلي او نیولي دي. د خبر پښتونخوا د پېښور پولیسو په کچرو کې پر عدالتونو برید کوونکي دواړه ترهګري وژلې دي. د پېښور د پولیسو مشر امتیاز الطاف نن خبرلان ته وویل چې په برید کې درې عام وګړي هم وژل شوي دي او د 15 په خوښه کې زخمیان دي. دغلته د امنیتي چارو مسؤل سب انسپکټر محمد طاهر نن مشال ریډیو ته وویل
دا دو کسان ناغه مانا فیچو کولن اشترحال گیر تا چه رو رسیده ما دی ویل مونگا دنن نزو مالتا سونو شید لی مونگا ستاو تا ریشی کهو تماچی روخ که پیل اٹک سرد یه فیر روخ فیر سر چه کل ما تماچی روخ کزد پلاس را گیدره ما بیا بیا دی دنن طرف تروانو ششن طرف تیمنده والی سپایانا مولا گیده اوزم مولا گیده بلکل داسی خی ینگ لکانو خسپینی کپیا چوی مونشانو ویل مونگا کلیانو سر مونشانی ما ورتل نز دار سڑی تا ریشی کهو ما ویل مراز ما ورتل درلم بس چه زسنگ چه ما تماچی تا ناسکولو دبیا فیر کرده.
اینی شاهدان هم مشال رډیو ته وویل چې لومړی ډزې وشوې بیا په یو عدالت کې 14 رامنځته شوه. ځینې سرچینو د زخمیانو شمېره د 150 په خوښه کې ښودلې. نن د مصر صدر محمد مرسي د پاکستان د ورځني سفر په مهال خپل سیال آصف علي زرداري سره ملاقات وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو وایند اعزاز احمد چودري نن مشال رډیو ته وویل چې د مصر د صدر د سفر په مهال به د دوړو ملکونو ترمنځ د ساينس او ټکنالوژۍ، تجارت او نورو برخو کې اته تړونونه کیږي. دا نوموړی په وینا له دې وړاندې د مصر ولسمشر جمال عبدالناصر په 1960 کلونو کې پاکستان ته سفر کړی و. پاکستان کې د حکومت د 15 دورې د پوره کېدو نه پس د راتلونکي عبوري حکومت د وزیر اعظم لپاره د نومونو په متفق کېدو د حکومت او اپوزیشن ډلو ترمنځ اختلاف دوام لري. د دې نه مخکې اپوزیشن او حکومتي ګوندونو د عبوري وزیر اعظم لپاره درې نومونه وړاندې کړي وو خو دواړو خواو ته دغه نومونه قبول نه دي. د پاکستاني آیین تر مخه که تر سبا پورې په کوم نوم اتفاق ونه شو نو بیا به دا مسله یوې پارلماني کمیټې ته وړاندې کېږي او که په دریو ورځو کې دغه کمیټې هم فیصله ونه کړه نو دا به د انتخاباتو کمیشن اختیاري چې عبوري وزیر اعظم انتخاب غوره کی. د یادونې وړ ده چې دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې ولسي حکومت خپله 15 دوره پوره کوي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو شبکو د لمنځه وړلو لپاره باید نړیوال په یوه خوله شي. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي نن کابل کې د ایساف له وایان سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل چې د نړیوالې ټولنې لومړنی ماموریت په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وه خو دوی همکاري باید د سرحد اخواته پیل شي. له ترهګرۍ سره د مبارزې د دویم ماموریت لپاره یوې نړیوالې هوکړې ته اړتیا ده څو د تروریزم اصلي مرکزونه چې د افغانستان د پولي خواته دي له منځه یوسو. ښاغلی صدیقي وایي چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د شاوخوا 10,000 مدرسو د کویټې شورا او نورو ترهګرو شبکو موجودیت دا ښیي چې ترهګرۍ شبکې د پاکستان په خاوره کې فعالیت کوي. افغانستان میشته بهرني ځواکونه وایي دوی د افغان پوځیانو سره په شریکو عملیاتو کې نن او پرون یو شمېر مشکوک ترهګر وژلي او ځینې نور نیولي دي. د سولساتو ځواکونو یا ایساف په یوه نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د ازبکستان اسلامي تحریک د وسلوالې ډلې یو قومندان او د کندهار په پنجوایي کې د طالبانو یو قومندان نیولی. د دې خبر پاڼې تر مخه بهرنیو او افغان ځواکونو پرون د ننګرهار ولایت په خوږیاڼو ولسوالۍ کې یو وسلوال او د هلمند ولایت په ندلی کې یو طالب قومندان وژلی دی. د ایساف په وینا دوی په پنجوایي ولسوالۍ کې د یو شمېر نورو طالب وسلوالو د وژلو تر څنګ د عبدالستار په نامه هغه کس هم وژلی چې د دوی په وینا د وسلوالو چاودېدونکو موادو او وسلو برابرولو تر څنګ پر سیمه ییزو پولیسو بریدونو کې ککړ وو. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. د افغانستان د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د 1400 ولسي افغانان په وژنه تورن امریکایي پوځي EVCE معاینې یا ټیسټ په امریکا کې وړاندې شوی دی. دا معاینه پرون پیل شو او ټاکل شوی چې د مئی میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي. ریټرز خبري ایجنسي د پوځي سرچینو په حواله چې نومې نه دی اخیستی رپورټ ورکړی چې چې لدې وروسته به معلومه شي چې آیا رابرټ بیلز د دې ولسی وګړو د وژلو په مهال له ذهني پلوه روغ و او کنه، او آیا هغه له روغتیایي پلوه د دې جوګه ده چې مقدمه پرې وچلول شي. پر دې پوزي تور دی چې تیر کال یې د پنجوایي ولسوالۍ په دوو کلو کې 14 ولسی وګړي وژلي او 6 نورې ټپیان کړي وو. افغان چارواکي وایي د هندوستان 13 لویو کمپنیو دې ته زړه کړی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر ډاکټر انورحق هدي کابل ته د دې هندي سوداګرو د درې ورځني سفر په مهال پرون په یو خبري ناسته کې ویل چې دوی به دغه سرمایه کارانو ته ټول سهولتونه برابر کړي. په کابل کې د هندوستان سفیر هم ویلي چې غواړي افغانستان کې خپل سرمایه کاري نور هم پسې پراخه کړي. د هندوستان پولیس وایي داسې 15 کسان یې نیولي چې د رپورټونو تر مخه د یوې سویسی ښځې سره د ډله ییز جنسي تیری اعتراف یې کړی. د پولیسو په وینا یو شپږم مشکوک کس یې هم نیولی دی. پولیس زیاتوي د تېرې جمعې په ورځ په مدیا پردیش ایالت کې پر دغه سویس ښځې او د هغې په میړه د برید نه پس چې له دوی کوم لپټاپ، کمپیوټر، موبایل، ټلیفون او نغدې پیسې اخیستل شوي هغه یې هم لاسته راوړی دي. پولیس وایي د دغې ښځې سره د جنسي تیری پر وخت دغه کسانو د هغې میړه وهلې، ټکولې او بیا یې تړلی وو. د هندي چارواکو په وینا دغه 9 کلنه ښځه او د هغې خاوند هند ته د چوټیانو تیرولو لپاره ورغلی وو. نن د شام مرکزی اپوزیشن ډله په استنبول کې غونډه کوي چې د بشار الاسد رژیم د چلنجولو لپاره هدف ته یغان لپاره د حکومت جوړول دي. د شام د ملي ائتلاف استازو ویلي چې د غونډه به نن او سبا کېږي چې یو وزیر اعظم به پکې وټاکل شي او هغه به بیا یو عبوري حکومت جوړي. 12 امیدواران د وزیر اعظم چوکۍ ته د رسیدو هڅه کوي. په هغوی کې د شام د رژیم د کرنې پخوانی وزیر، ځینې سوداګر او ځینې نور کسان شامل دي. دا و تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې زموږ همکار بشیر ګواش وړاندې کول. د پېښور په کچرو کې د وسلوال برید په ترڅ کې دوه وسلوال او درې ولسی وګړي وژل شوي دي. یو یې شاهد د دې پېښې په اړه وایي:
دوه کسانو دغه نشترال گیټ نه رادن نشو او فیر شروع کړو، بس پولیس په جواب فیر شروع کړو، یو خودکش خو پزه ولګېدو مړ شو، بل بیا هغه بل سیټ باندې ځان وستو.
د مصر ولسمشر محمد مرسی پاکستان ته د ورځني سفر پر مهال د ملک سره پر یو شمېر تړونونو لاسلیک کړی. د سیاسي چارو یو کارپوه
یو بنیاد خو بکی خودل شي د اړیکو د پاره، خو چې څوک پورې بیا هغه باندې عمل درآمد نه شوي او هغه مخکې بوتري نه نه ولاړیږي.
په پاکستان کې د قومي اسمبلی پر ماتېدو سربېره پر نگران وزیر اعظم لا اتفاق نه دی سوی. د واکمن پیپلز ګوند یو مخکښ وایي:
اوس هم چېرته د اپوزیشن طرف نه یو غیر جانبدار نوم راغی، نو موږ به ان شاء الله تعالی حکومت ته تیار دی چې هغه نوم باندې د هغوی سره یو شي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې اوریدل، د خیبر پښتونخوا د پېښور پولیس وایي چې په کچیرو کې پر عدالتونو برید کوونکي دواړه تراګر یې وژلي دي. د پېښور د پولیسو مشر امتیاز الطاف نن خبریالانو ته ویلي چې په برید کې درې عام وګړي هم وژل شوي دي. له پېښور د مشال ریډیو خبریال خالد خان په دې اړه رپورټ لري.
دا پېښور پولیس یو لوړ پوړی چارواکي په وینا د پېښور په جوډیشل کمپلیکس دغه یو ځانمرګي برید او چې پکې دوه ځانمرګي برید کوونکي او څلور عام وګړي مړه او شلو نه زیات ټپیان شوي دي. د پېښې وروسته د پېښور پولیس مشر امتیاز الطاف رسنو ته وویل چې دوه ځانمرګي برید کوونکي د پېښور عدالتي احاطې ته سره د وسلو او چودونکو مواد ننوتو کې بریالي شو، خو بیا یو ځان وژونکي د پولیسو په ډزو مړ او دویم په خپل د یو عدالت کمرې سره نږدې ځان والو. دغه په وینا په دغه پیخه کې د پولیس څلور چارواکي هم ټپیان شوي دي. جوډیشل کمپلیکس دننه د پولیس یو انسپکټر علمگیر خان مشال ریډیو ته د دغه پیخه د سترګو لیدلو حال صدارنګ بیان کړو.
دوه کسانو دغه نشترال گیټ نه رادن نشو او فیر شروع کړو، بس پولیس په جواب فیر شروع کړو، یو خودکش خو پزه ولګېدو مړ شو، بل بیا هغه بل سیټ باندې ځان وستو عدالتونو ته دن نشو. ته خو دواړه خودکش جای کټه چولی وي او تماچی و سره وي، سپینه کپلې وي او پی کې په پسرو دا عام دا پولیس راکم پی کې پسري د پسرو، نو یو خدل تک مړ پولیسو وشتو مقابله کې بل ځن خپل ځن بلاس بالکل بل پاسپورت موجود
دا پولیسو د چارواکو او د وکیلانو په وینا دغه ځان مرګي 14 دا کلسوم اعظم عدالت خوا کې وشوه چې دغه عدالت یو منشي او درې نور کسان پکې مړ مړه او نور ټپیان شو. په دغه وخت موجود یو وکیل د سترګو لیدلی حال مشال ریډیو ته صدارن ویلو.
وحید علی ایڈوکیٹ زما نوم دی. مونږه اصغر شاه خلجی کورٹ کې کیس دی کې بس فائرنګ پیلو شو. مونږ بیا دلته لاړو شیمه شیمه ته شوې بیا دغه دم یو دم کوو شو بیا فائرنګ شروع وو. د دوران کې بس بیا مونږ دی خو کسان راشي زخمیان دي. چې دا ډو کوس مده د وکیلانو کلاینټس د درې پکې مړیو پته نه لګیدا. یو څلور وکیلانو پکې پکې زخمیانو خپې مې دغه شوې و چې هغه څنګه مونږ راکوزول چې پورو تراو یک دروانه بیا فائرنګ شو بیا مونږ خو دې خو شو نه نه خاص کیس نو دي دا خو د شتګرد د شتګردي و نور څه بغدا سينو
هل طرف نه راو.
د پیښو وروسته د پیښور پولیسو او د فوز ځوانانو جوډیشل کمپلیکس په خپل ولکه کې واخیستو او تقریبا یو غنټه پسې د غټول عدالتونه او جوډیشل کمپلیکس د صفا ګرځولو اعلان وکړو. په دغه پیښه کې د عدالت یو سپینګری بابو چې په خپل ګډ هم او مشال ریډیو ته وویل چې هغه په معجزانه تور په دغه برید کې بچو دي.
او که موږ هلته کار کوو زه هلته کې ټایپیست یم اوس نو بازار د فوزلو وبال موږ زه مغه پام خو خراب دي هو ته خبر څوک څنګه ولا کا په جندلې موږ څوک دې څه مطلب دې څنګه دې وبال ټول نه زیات نقصان کلسومه درته شو.
دا یادونه ده چې دغه پیښه ټول زخمیان یې د پیښور لیډرینګ روغتون کې داخل کړی دي. چرته چې د ډاکټرانو په وینا د دریو حالت پکې سخت یا مرګونی دي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د خبريال خالد خان په ریپورت کې مو د پېښور د بریټ پاړه ووردل او د مشال ریډیو یو بل خبريال شبیر احمد جان د دې پی سي له ان شایدان سره خبري کړې دي. راځي چې داوی خبري وورو.
زما تایر نوم دی سب انسپکټر یم جوډیشل کمپلیکس کې انچارج یم سکیورټي. دا دوه کسان ناغه مانه فیچ کول نشتر حال ګرته چې روسیدم دی ویل موږ دنه نو زما تاسو نشیټلې موږ تاسو ته راشي کو ته ما چې روخ کې په لټ ټک سره دی فایر وو فایر سره چې کله ماته ماته روخ کز په لاس کې درو مګیا بیا دی دنه طرف روانو ششن طرف ته منډوالي سپایانه مو لګید او زمو لګید ما
ته دی خو تاسو سره خبره مو شو کلونه عمرونه
بالکل داسې خ ینګل کانو خصپنی کپیا شو یم مونشانو بل موږ کې یانو سره مونشانی ما ورته نه زبدار سړی تاره شي کوم ویل مره زما ورته درلم بس چې زسنګ ته چما ته ماچی ته لاس کولو د بیا فیر کړو دبل ته ماچو باندې
پختو یې شکم نه څنګه ښکاره
دی. او پختانه پختانه پختو ویل نه کی ینګ رکانو بس دغه 18 19 سال تقریبا دغه نه واسکټ فینو چولې کپڑے سپلی او رومالی په وړیا چولې او دغه دغه برګ ونت رومالی چولې وړاندې لاړاو ما مخ کې سپایان ته आवाज ورکوم گیټ بند کې چې دنه لاندې شي استخار یو سپي ولار دغه ته غي ته موږ आवाज ورکو چې لکه ګوره دنه لاندې شي دنه بنو خسار ډیر زیات شي.
او به څه تاسو کتل چې جیکټ نه کړی لګی دي
نه جاګټ نه ښکاره دي عام او عام سپلی کپڑے چولې
ایڈوکیټ یاسر خټک زمان احمد خپل پولیس کم دی خپل خطرې کې سره ډیفنس کړی دی کسانی هم ویشتل یو ځان بلاست کو میډم کلسوم اعظم ایڈیشن سیشن جج عدالت سره
اختر منیر دا تاریخ لتلم کچرتا موبایل ته بهر نه ستو دون لک سات کې بیا ډز شروع आवाजونه راغل هغه شروع شو نن لک سات دا ټول کسان تختدل را تختدل شروع کړ څوک دی خو منډاول چا خو منډاول نو ډز زیات شروع شو نو موږ دا سیشن کوټ کم کوټ دی حال چې کم دی اگې نه نو نو دون سات کې بم بلاستنګ شروع شو نو هغه سره موږ ټول دنه چې کم ټول کسان فوګرا خپل شیشه میشه ماتې شو نو هغه سره به موږ ټول زخمی را زخمی شو بیا دنه هغه خپل څه سپر روم التا مونگا پٹ را پٹ شلو ڈیر سات التا ناس ناس بیا مونگا لان تا خانے تا مشکل
انور خان دجی بس مونگا دریم چت کے جج مخه تا تاریخ مو اگے تا ولاڑو بس نا گہان ڈز شوی ڈز سارا مونگ چھ سو وقت زان را کولو بس اگے سارا چھ کم دے زمون مس کیو ران نو تو بس درز وال بس سو پک زخمین بیا مونگ بزا نیو کوشی تور تیارے شوی بس دغه واقعیو بیا مونگ دینہ بعد جی بزا نیو کوشی
د خیبر پښتونخوا د پېښور په کچیرو کې پر عدالتونو د سوي برید د سترګو لیدلې حال د هغه ځای اوسیدونکو له مشال ریډیو سره شریکو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د مصر ولسمشر محمد مرسی په یو ورځنی سفر پاکستان ته تللی او هلته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سره ملاقات کړی دی او د دوه ملکونو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې او پر یو شمېر یاداشتونه لاسلیک کړي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله ربی اکرم خان په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه چې پاکستان صدر آصف علي زرداری او د مصر صدر محمد مرسي په ایوان صدر کې یو په یو ملاقات وکړو او په باهمي تعلقاتو تجارت او سرمایه‌کاری سره سره په علاقائي صورتحالي خبرې اترې هم وکړې. سرکاري ټلویزیون زیاتوي چې په ملاقات کې د دواړو ملکونو مشرانو دا فیصله هم وکړه چې خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکول لپاره هر دوه کال پس به سرمشریز کانفرنس په باقاعده توګه کولای شي. دغه علاوه د دواړو ملکونو ترمنځ په پوسټل سروې سروسز یعنی ڈاک نظام، شپنگ، سرمایہ کاری، سائنس او ٹیکنالوجی او د معلوماتو د تبادله په شوبه کې په مفاهمتي یاداشتونو لاسلیک شو. د مصر صدر د دورې ته تجزیه کاران په کم نظر ګوري. کله چې مشال ریډیو په دې حق لا د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر او د بهرنیو چارو کارپو رستم شاه مومن نو پختل نو هغه ویل چې د پاکستان او مصر ترمنځ کله سیاسي او تجارتی رابطې نه دي پاتې شوي، نو کې دیشي تعلقاتو ته سوده ملو شي.
او زه فکر کوم چې پاکستان ته د دورا ډیر مناسبه ده. پاکستان د سي ډیر ملکونو سره بشمار لوزنامه کړې دي، او هغه نه پس غریبانه عمل درآمد چې کوم ده هغه ډیر ضعیف دی، ډیر زیات کمزور دی. نو یو بنیاد خو بکی خودل شي د اړیکو لپاره، خو چې څوک پورې بیا غریبانه عمل درآمد نه شي او هغه مخ کې بوتري نه، نو زه فکر کوم چې دا غیر نه بیا څه خاص تجارتي، سیاسي، کمرشل یا دغه څه کوم نه ولاړیږي.
د پېښور یونیورسيټي پروفیسر او بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان وایي چې د مصر صدر دوره دومره اهمیت نه لري، دا یو د معمول دوره ده.
پاکستان چې کله سیٹو سینٹو واپس مصر سره بکلا تعلقات عرب اسرائیل سره جنگ وو هغه کې جوړولو کوشش کولو، نو هغه همیشه مصر با شوروي اتحاد سره روس سره تعلقات زیات او پاکستان با امریکا سره زیات دو راتک سره، او خصوصا داسې ټیم راتک سره چې کله ضرور یو منتخب حکومت او هغه نن هغه نشته بلکې د اقرار حکومت دی. زه دې ته ډېر سدي سپا اوچت نظر نه ګورم، دا یو روټین ویزر دی.
یاد دی وی چې د مصر صدر محمد مورسی سره د خپلې ډلې د پاکستان په یو ورځنی سفر دی. رابیا اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
پختو وای مشال ریڈیو اور
په پاکستان کې د قومي اسمبلی ماتېدو باوجود په نگران وزیر اعظم تر اوسه پورې اتفاق نه دی سوی. په دې لړ کې د حکومتي او مخالف ډلې ترمنځ سلام مشورې روانې دي. د مخ پیپلز ګوند یو مخکښ مشال ریډیو ته ویلي چې که اوس هم د اپوزیشن ګوند یو داسي نوم دوی ته وړاندې کړي چې پراغه د دوی ورسره اتفاق نو دوی به ومني. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د دې موضوع په اړه نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې قومي اسمبلی خپل 15 کلنه آئینی موده پوره کړې ده او د ولسمشر لخوا د اسمبلی ماتې دو اعلان باوجود هم د حکومت او مخالف ډلې ترمنځ په نگران وزیر اعظم اتفاق نه دی شوی او راجہ پرویز اشرف نن هم د ملک وزیر اعظم دی. د حکومت لخوا مخالف ډلې ته د نگران وزیر اعظم د پاره د عبدالحفیظ شیخ، ډاکټر اشرت حسین او جسټس ریټایر میر هزار خان کوسو نمونه کیښودې شو کوم چې هغوی مسترد کړه. د غرنګ حکومت هم وایي د مخالف ډلې لخوا ورکړې شوې درې نمونه جسٹس ریٹائر شاکر اللہ جان، جسٹس ریٹائر ناصر اسلم او رسول بخش پلی جو د قبلولو وړ نه دی. مشال ریډیو چې کله د نگران وزیر اعظم په نوم د اختلاف په اړه د پیپلز ګوند د مرکزی کمیټې د غړي اخونزاده شیطان نه تپوس کو نو دی وی
اوسم چرته د اپوزیشن طرف نه یو غیر جانبدار نوم راغی، یو د شی نوم هغه راوړاندې کړ چې هغه نوم باندې موږ ته څه قسم اعتراض نو، نو موږ به ان شاء الله تعالی حکومت ته تیار دي چې هغه نوم باندې دا غو سره یې کړی. ان شاء الله تعالی موږ امید لرو چې دا کمی درې ورځې وی چې پاغې کې د یو سبانه یو رسپاتې د اپوزیشن او پیپلز پارټي با یو فیصله ته ورسی.
د غرنګ د مخالف ډلې مسلم لیگ نون سینیئر نائب صدر امیر مقام وای ک غیر سیاسي نمونه مخې ته راغله نو کې دي شی مفاهمت وشي. دې زیاتوي
ټول سیاسي خلکو نمونه جوړ او مدرسه لري باغې اتفاق راوي شي او یا قوم هم لري چې پولیټیکلی افیلیشن دي او هغه نه بالا تر په غاره زمونږ داسې کسان چې هغه نیوټرلی او چا ته به اعتراض نه نو موږ دا کنسنس
د حکومتي او مخالف ډلو ترمنځ د نگران وزیر اعظم په معاملې ځنډ ته د سیاسي چارو کارپوهان څنګه ګوري. په دې حقله مشال ریډیو سره خبرو کې ډاکټر رسول بخش رئیس وایي
تعطل یا ډیڈ لاک وو ہوتا ہے کہ جب کوئی راستہ کھلے نا تمام راستے بند ہو جائے.
ځنډ یا ډیڈ لاک خو هغه وخت وي چې کله ټوله لارې بند شي او د وتو لار پکې نکېږي او سیاست ایوي بندي کوسه ته ورسي. داسې نه ده څنګه چې آئین او قانون کې د دې لارې ورکړې شوې دي. مخالف ډله او حکومت ډلا خبرې اترې کوي، دې کې به بعضي نمونه لمینځه لاړ شي او بعضي به نوې راشي. نو امید دی چې دا مسله به ډېره زر حل شي او عبوري حکومت به جوړ شي. نو زه دې ته ډیډ لاک نه وایم.
عبوري حکومت کو بنائیں گے تو میں اس کو ڈیڈ لاک نہیں سمجھ.
د نوموړي په خبره کې تر سبا په یو نوم اتفاق نه شو نو دې د پاره به اته کسیزه پارلماني کمیټي جوړول شي چې پکې به د حکومتي او مخالف ډلې سلور سلور غړي شامل وي او هغوی به په درې ورځو کې یو نوم ټاکي. او که داسې ونه شو نو دا معامله بیا الیکشن کمیشن تزی او لها غزایبان نگران وزیر اعظم ٹاکلی شی. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسا 2 بجې حجرا په 3:30 بجې سروي په 4:30 بجې
تاسو مشال ریډیو ری په دا چال کې چې په پاکستان کې روان حکومت خپل دوره پوره کوي او د ټولو صوبو اسمبلی تحلیل کیږي او د نگران حکومت لپاره نمونه غوره کیږي د بلوچستان اسمبلی شاوخوا ټول غړي او ټول سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې په اپوزیشن کې کښېني او په نگران حکومت کې د دوی د خوش کسان راسي په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر دې موضوع ته کتنه کړې ده
په بلوچستان کې تر هغه وروسته چې د واکمن پیپلز ګوند غړیو له وزارتونو څخه استعفای ورکړې او په اپوزیشن کې کښېنستل د لنډمهاله حکومت د وزیرالا د ټاکلو لپاره یو نوی بحران رامنځته سو تر دې وړاندې واکمن ګوند د خپلو ځینو ملګرو ګوندونو په مشوره جمعیت علما اسلام په اپوزیشن کې کښېناوه چې ورسره به د جمعیت علما اسلام فی او پیپلز ګوند په ګډه مشوره سره د دوی د خپلې خوښې لنډمهاله حکومت جوړېده خو د اپوزیشن ګوندونو چې مشري یې د ګورنر بلوچستان ورور طارق مقصی کبی نه واځي د قابل غړي بلکې د پاکستان پیپلز ګوند غړي هم د ځان ملګری کړ او داسې د اپوزیشن لپاره د دوی ډله تر جمعیت علما اسلام فی مضبوطه سو کله چې د واکمن ګوند خپل غړي په اپوزیشن کې کښېنستل نو د یاد ګوند غړي علي مدد جتک د اتوار په ماښام په یو خبري غونډه کې وویل دوی به د دې غړیو پر ضد کار وکړي
کچھ ہمارے پارٹی کے ساتھی جو کہ کسی میٹنگ میں جا کے اپنے آپ
جناز مجد گوند ملگری چی پا یو غونډه کې دا پریکړه کړې چې دوی به په اپوزیشن کې کښېنی نو دا د ګوند د پالیسی پر ضد کار دی او ګوند ته یې د نقصان رسولو هڅه کړې ده دوی ګوند د خپلو ګټو لپاره استعمال کړ موږ به زموږ له ګوند سره تر سلا وروسته د دوی پر ضد کار وکړو
کاروایی کریږي
که څه هم د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا په خبرې سوې خبر پاڼه کې ویل سوي و د صوبایي کابینې غونډه به د اتوار په ورځ په وزیر اعلی سیکرټریټ کې کیږي خو دا غونډه هم ونه سوه او د خبریالانو له یوې مخصوصې ډلې سره په خبرو کې نواب اسلام ریسانی وویل د روانې میاشتې په 19 نیټه به صوبایي اسمبلی تحلیل کړي خو دا چې د اسمبلی تحلیل کولو ته یوازې 24 ساعته وخت پاتې سو لا هم د لنډمهاله حکومت لپاره د اپوزیشن او واکمن ګوندونو ترمنځ هیڅ سلا مشوره سوې نه ده مشوره یوې خواته بلې خواته د بلوچستان حکومت په یوې خبر پاڼه کې د اتوار په شپه د جمعیت علما اسلام فی ډلې مولانا عبدالواسع نوم په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیسیون د لیډر په توګه جاری کړ چې داسې د قاف لیک طارق مقصی او مولانا عبدالواسع دواړه په یو اسمبلی کې ځان د اپوزیسیون مشر یادوي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
د همدې انتخاباتو او سیاسي موضوع کې پاتې کیږو په کراچۍ کې د پیپلز ګوند یو مرکزی مشر نبیل قبول پیپلز ګوند پریښی دی او په متحده قومي مومنټ کې د شمولیت اعلان کړی دی د انتخاباتو څخه وړاندې سیاسي مشران خپلې وفاداری ولې بدلوي او دا به د ملک پر سیاسي منظر ساغیز ولري او کنه د ظفر کریمی رپورټ اورو
د اتوار په ورځ په کراچۍ کې د پیپلز ګوند رهنما او پخوانی مرکزی وزیر نبیل قبول د پیپلز ګوند د پریښودو او په ایم کیو ایم ګوند کې د شمولیت اعلان وکړو نبیل قبول د تیرو 15 کلونو راهیسې د پیپلز ګوند سره ملګری وو نوموړی 2000 د سند اسمبلی مرستیال سپیکر هم پاتې شوی دی د سیاسي چارو کارپوهان وای په یو داسې حال کې چې ټول ټاکنو ته لږه موده پاتې ده د نبیل قبول په شان د مخکښ مشر سیاسي وفاداری بدلول پر پیپلز ګوند په کراچۍ کې پر اتلونکو ټاکنو کې ډېر اثرات پرې بسلی شي د سیاسي چارو کارپو مقتدا منصور په دې اړه مشال رډیو ته وایي دی وای د کراچۍ په لیارۍ کې چې کوم بلوچان میشتي دوی د پیپلز ګوند سره د پیل راهیسې ملګری دي د نبیل قبول د کورنۍ د تیرو څلورو لسیزو راهیسې د پیپلز ګوند سره ملګرتیا وه د ده د دې پریکړې په نتیجه کې یو شمېر نور بلوچ هم د ایم کیو ایم په لور تللی شي او که داسې وشي نو دا به د پیپلز ګوند لپاره په کراچۍ ښار کې لویه سیاسي جټکه وي چیڑونکو او د سین صوبې په سیاست جوور نظر لرونکو ډاکټر توصیف احمد خان وای د نبیل غبول په حلقه لیاری کې په تیرو 15 کلونو کې سیاسي چاپیرچل په تیزی سره بدل شوې ده او دغه علاقه چې په پخوانیو وختونو کې په کراچۍ کې د پیپلز پارټي مرکز بلل کېدو وس پکې یو شمیر وسلواله ډلې د یو بل په ضد د واک لپاره په جنگ بوخت دي. ډاکټر توصیف احمد خان زیاتوي په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د چارواکو لخوا خپل ګوندونه پرې خودل او نور ګوندونو تتلل د دې ملک د سیاسي کلچر برخه جوړه شوې ده. نو ځکه د کوم لیډر د خپل ګوند سره سیاسي وفاداری پرې خودل ناشنا خبره نه ده. دی وای دا په پاکستان کې پخوانی دود دی. دا ځل خو په دې کې لږ ډیر کمې راغلی دی. مخکې وختونو کې سیاسي لیډرانو د زرګونو پلویانو سره یوځای یو ګوند پرېښودلی دی او بل ګوند ته تللی دي. د فوجي حکومتونو په دورونو کې د پیپلز ګوند او مسلم لیګ او یو شمېر نورو ګوندونو داسې لیډرانو خپل ګوندونه پرېښودلي چې د هغوی د فیصلو نه مخکې د چا ګمان هم نه کېدو چې دا خلک به خپل ګوندونه پرېږدي. دا کارونه عموما په پاکستان کې د الیکشن په سیزن کې زیات کیږي. زیاتره وختونو کې د سیاسي لیډرانو دغه ډول پریکړو د پاکستان په سیاسي ډګر کې خاص اهمیت لرلی دی. د نوموړي په خبره په پاکستان کې د داسې سیاستدانانو شمیر کم دی چا چې تر اوسه سیاسي وفاداریانې نه دي بدلې کړي. د هغه په وینا په پاکستان کې زیاتره وخت غیر سیاسي قوتونو په سیاسي ګوندونو اغیز لرلی دی، خو چې څومره سیاسي او جمهوري نظام په پاکستان کې پیاوړی کیږي د دې سره د سیاستوالو په سیاسي وفاداریانو د بدلولو را بدلولو په رجحان کې هم کمی راځي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو اورې. ای اف پی خبري ایجنسی په خپل یو رپورت کې لیکلي دي چې د پاکستان د کراچۍ په ښار کې پولیسو د یو ناقانونه ګرځول سوی وسلواله ډلې په خوانی مشر نیولې دي. په دغه تن د امریکایي خبريال جنرال پر د وژلو تور دی. د دې رپورت غټه کې درته انیس اجمل وړاندې کوي.
ایف پی خبری ایجنسی په خپل یو رپورت کې لیکي د پاکستان په ښار کراچۍ کې امنیتي چارواکي وای دوی د یو ناقانونه ګرځول شوی وسلوالي ډلې په خاني مشر نیولې دي چې په 2002 کال کې په کراچۍ کې د امریکایي خبريال ډینیل پرل د وجنې تور دی. ایجنس لیکي د رینجرز واکونو ویاند ویلي کاری عبدالحی چې په اسد الله مشهور دی او د کراچۍ د ګلشن اقبال سیمې سره تعلق دی، د اتوار پر ورځ د امنیتي ځواکونو په یو کاروای کې نیولې دي. اجانس د چارواکو د خلی لیکي اسد الله د سند صوبې د لشکري جنگ وی ډلې پوخانی مشر وو چې په ګڼ شمېر ترهګر پیښو کې لاس لرلو. ایف پی لیکي 38 کلن ډینیل پال د وال سټریټ جرنال د جنوبي ایشیا د سانګې بیرو چیف وو چې د 2002 کال د جنوري د میاشتې په 13 نیټه په کراچۍ کې هغه مهال وتښتول شو چې د یو خبر لپاره یې د اسلامي سختدریزو په اړه څېړنې کولې. د رینجرز د بیان تر مخه د 2002 کال د دسمبر په میاشت کې لشکري جنگوي په کراچۍ کې د یو هوټل بار هم د 14 صبح جوړه کړې وه چېرته چې امریکایي سرتیري پاتې کېدل. اجانس لیکي پولیسو د تیر زیارت پر ورځ په کراچۍ کې شپږ طالب وسلوال هم سره د وسلې نیولي وو. په دغه کسانو کې یو بشیر الله نومیږي چې ویل کېږي د شیاګانو په سیمه عباس ټاون کې د 3 مارچ د 14 منصوبه جوړونکي وو. په دغه پیښه کې 50 تنه وژل شوي وو او تر سلو زیات ژوبل وو. دا جانس تر مخه د پاکستان پولیس د ډینیل پل د تختمنی تور د احمد سید شیخ چې د شیخ عمر په نوم مشهور دی په مشرۍ کې په یو اسلامي سختدریزه ډلې لګوي. شیخ عمر چې په برتانیا کې پیدا شوی هغه سره د 3 نورو کسانو نیول شوی وو او په 2002 کال کې د ترهګرۍ ضد عدالت د ډینیل پل په وجره مجرم ثابت کړو. ایف پی خبري ایجنسی لیکي شیخ عمر او دغه 3 نورو کسانو ته عدالت د عمر قید سزا ورکړې ده.
د
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15.5 او 15.5 کلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته د مشال ریډیو .com. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې سپې. ل بشرګوار څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
چارواکي وایي د خبر پښتونخوا د پېښور په کچرو کې پر عدالتونو نننۍ شوې برید او نښتو کې دوه وسلوال او درې عام وګړي وژل شوي دي. د پېښور د پولیسو مشر نن خبرلانو ته وویل چې په پېښه کې 25 تنو خواوشا کې کسانو ته کسان زخمیان شوي هم دي. د برید پړه لا تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د مصر ولسمشر محمد مرسی نن د پاکستان پر سفر دی او د پاکستاني صدر آصف علي زرداري سره یې ملاقاتونه کړي. پاکستاني چارواکي وایي د دې سفر په مهال به د دواړو ملکونو ترمنځ په بېلابېلو برخو کې 8 تړونونه کېږي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د ترګرې په وړاندې د نړیوالو ځواکونو نوی مشن باید پاکستان کې پیل شي. د دې وزارت وایي نن په کابل کې خبرلان ته وویل چې د پاکستان په خاوره کې د موجودو ترګرو پر ضد د کاروایي کولو لپاره د نړیوالو پر یو نظر سلا کېدو ته ضرورت دی. افغانستان کې مېشت بهرني پوځیانو نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د افغان ځواکونو سره په شریکو عملیاتو کې د دې هواد په بیلابېلو برخو کې یو شمېر وسوال وژلي او نیولې دي. د دوی په وینا په نیول شو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د وسوالې ډلې یو قمندان هم شامل دی. افغان چارواکي وایي د هندوستان د 300 لویو کمپنیو استازي د دې لپاره افغانستان ته ورغلي چې دغلته د سرمایه کاری کولو جاج واخلي. د افغانستان د تجارت وزیر ډاکټر انورحق هدي نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی به د هندي سوداګرو ته د سرمایه کاری لپاره هر قسمه سهولتونه برابر کړي. د هندوستان پولیس وایي 15 هغه کسان یې نیولي چې پر یوې سویسی سیلانۍ د جنسي تیري اعتراف کړی او د شام د بشر الاسد رژیم ضد یغیان د دې لپاره سره په استنبول کې راغونډیږي چې یو حکومت او وزیر اعظم وټاکي.
خبرونه مو لمشال ریډیو اوریدل چې زموږ همکار بشیر غواش وړاندې کول. اوس وګورو چې د پاکستان کورونا ویروس پاڼونن پر کوم موضوعات باندې لیکنه کړې ده. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله دا ورس پاڼې لوستي دي.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د ملک پارلماني تاریخ کې پړومبي ځل قومي اسمبلی خپل آئینی موده پوره کول ورستو تحلیل کړی شو، خو وزیر اعظم راجا پرویز اشرف بعد نگران وزیر اعظم تر حلف اوچتولو په خپل څوکۍ ناست وی. اداري لیکي چې اسمبلی خو تحلیل شو خو تر اوسه نگران کابینه حواله سره څه قسمه پیشرفت نه دی شوی. حکومت د اپوزیشن ډلو لخوا تجویز کړي نمونه د نگران وزیر اعظم لپاره نه قبلوي او اپوزیشن ډلې د حکومت لخوا ورکړی شوی نمونه نامناسبه ګرځوي. اداري لیکي چې تر اوسه نه خو په وفاق او نه په صوبو کې نگران کابینه ټاکنه ممکنه کړې شو. حکومت لا پکار وو چې قومي اسمبلی تحلیلولو سره د نگران کابینه هم اعلان کړی وي او 13 ورځ نگران وزیر اعظم د خپل عہدې سوګند هم پورته کړی وي. اداري په اخیره کې لیکي چې سیاسي مشورولۍ یو وار بیا خپل زاړه روایت برقرار وساتل او دومره مهمه معاملې د اتفاق رائے سره حل نکړه. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د نگران وزیر اعلی په توګه جسټس ریټایرډ طارق پرویز ټاکل شوی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او د مخالف ډلې مشر اکرم خان دورانی په مشوره تر ټولو وړاندې د نگران وزیر اعلی د ټاکنې عمل ترسره کړو. اداري لیکي چې د خیبر پښتونخوا صوبې د نگران وزیر اعلی د چوکۍ لپاره چې په کومه طریقه د څو اونور هڅې د حکومتي او اپوزیشن ډلو ترمنځ خبرې وشوي او مختلفو سیاسي ګوندونو په کوم انداز کې په دې حواله خپل خپل رائے رامنځته کړي او اوس په کوم انداز د نگران وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د نوموړي جسټس ریټایرډ طارق پرویز ټاکنه وکړې شو. په اصل کې همدا د جمهوریت اصل روح او حسن دی. اداري اخیره کې لیکي چې د ملک په تاریخ کې پړومبي ځل یو حکومت د خپل جمهوریت مودې په پوره کولو یو تاریخي کارنامه ترسره کړه. نو بلخوا په ټول ملک کې د ټولو نوړان دي د خیبر پښتونخوا د پاره د نگران وزیر اعلی په ټاکنه د خیبر پښتونخوا حکومت او اپوزیشن د سیاسي بالغ نظرۍ پوهې او په جمهوریت د یقین ساتلو ثبوت ورکړو او دا د دې خبرې هم ستر دلیل دی چې په خیبر پښتونخوا کې د یو پوخ جمهوریت سوچ او عمل سیاسي مشران موجودیت لري. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې وایي چې د خیبر پښتونخوا گورنر شوکت الله خان د نیمه قبایلی سیمه در آدم خیل د پاره د قدرتۍ ګیس د منسوبې په وخت دغه علاقه کې د یو سنتي کلی جوړولو اعلان هم وکړو او ورسره دا ژمنه هم وکړه چې دا قسمه
کلی با ټولو قبایلی سیمو کې جوړولې شي. اداریه وایي چې د قبایلی او نیم قبایلی سیمو د پاره د حکومت لخوا وخت په وخت داسې منصوبې پیل کړې شوې دي چې دا سیمې ورسره د ترقۍ په لار روانې شي، او تر څو چې د درادم خیل تعلق دی نو د ګورګورې ګیس فیلډ نه وتونکي ګیس هم په دې لار د تیرېدو وروستو اسلام آباد ته رسي، نو ځکه همدې سیمې ته د دغه پایپ لاین نه ګیس ورکول څه ګرانه خبره نه ده، او دې سره به د خلکو ډېرې مسلې هم هواری شي. اداریه د گورنر د خلیلی کې چې د فاټا ډیولپمنت اتارټي لخوا د صنعتي کلی رپورټ راتللو وروستو باور لا راتلونکي بجټ کې د دې لپاره فنډ بیل کړي چې ورسره به د سیمې خلکو ته د روزګار زیاتې موقع په لاس ورشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورسپانې په پاکستان کې د جمهوری حکومت په لومړي ځل 15 کاله پر کېدو په اړه مقاله لیکلې ده. بلخو واشنگټن پوسټ او ورسپانې بیا لیکلي چې په 2009 کال کې په افغانستان کې د دویم ولسمشر انتخاباتو پر وخت ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره خپلې اړیکې ښه بیان کړې وې، خو اوس د دوی ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی راغلی دی. د دې دواړو مقالو غټه کې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز رسپانه لیکي 13 ورځ د پاکستان د حکومت 15 کاله پوره کېدو وروسته د حکومت وخت ختم شو چې د راتلونکو انتخاباتو د انتظامی د بدلولو لپاره یو لاره جوړ کړه. رسپانه لیکي د پاکستان د آزادۍ وروسته به په دغه هیواد کې حکومت په لومړي ځل په آئینی توګه بدل شي. په داسې حال کې چې په پاکستان پوز ډیر وخت حکمرانی کړې د پاکستان پیپلز ګوند او د هغې مشر آصف علي زرداری چې د بېنظیر بټو د وژنې وروسته 15 کاله وړاندې انتخابات ګټلي وو، نو په پاکستان کې د جمهوریت د مضبوطولو دعوه کوي. خو د حکومت نوم د بجلی د بحران، اقتصادي ستونزو او د پاکستانی طالبانو د اسلامي سخت دریځو لخوا د عامو خلکو د وژنو او بمی چاودنو له امله خراب شو. فائنانشل ټایمز رسپانه لیکي غربي ډیپلوماټان وای په پاکستان کې د جمهوریت ژوندۍ ساتلو یو بجا د پوسټ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هغه انکار وو چې د حکومت مخالفت یې د واک د اغستو د غوښتنو په جواب کې کړی وو. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي چې په 2009 کال کې چې کله په افغانستان کې دویم صدارتي انتخابات کېدل نو ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره خپلې اړیکې ښې ګڼلې، خو اوس یې تعلقات خراب شوي دي. ولسمشر کرزی چې ایسو کې ښکارا سیاسي حریف نشته دا یې ویلي وو چې هغه به د افغانستان د آئین تر مخه په 2014 کال کې د خپلې دویمې صدارتي مودې پوره کېدو وروسته خپله څوکۍ پرېږدي. خو د افغان چارواکو تر مخه د ولسمشر کرزی په امریکا ښکاره تنقید د خلکو د زړونو د ګټلو لړ کې د مختلف کمپاینونو یو ستراتیژیک ګام وو. ولسمشر حامد کرزی غواړي چې د یو امریکایي لاسپوسی پر ځای ځان ملت پاله سرګند کړي او ځان یو آزاد مشر جوړ کړي. رسپانه لیکي د ولسمشر کرزی ځینې سیاسي مخالفین د اندېښنه لري چې د غیر ملکي نگرانۍ د غیر موجودګۍ له وجې ولسمشر کرزی ته دا مرسته ترلاسه کېدلی شي چې د 2014 کال وروستو د ولسمشرۍ په کې پاتې شي، او یا به د انتخاباتو په نتیجو کې داسې څه وکړي چې خپل یو تن پکې کامیاب کړي. ولسمشر کرزی بیا دغه تورونه په سختۍ سره ردوي، خو د ورځپاڼې تر مخه کامی سیاسي شخصیاتو هم د دې اندېښنو څرګندونه کړې چې تر هغې به د خپلو امیدوارانو اعلان نه کوي تر څو چې د ولسمشر کرزی ارادې پوره واضحه شوي نه وي. رسپانه لیکي امریکایي چارواکي هڅه کوي چې په ولسمشر حامد کرزی ښکاره تنقیدونه ونشي، او پر ځای دوی وایي چې د پروان پوځي مرکز پارلو کې د ناکامیو په وردګ ولایت کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ په اړه چې ولسمشر کرزی کومې نیوکې کړي د هغې په لړ کې د پرمختګ لپاره لارې وګوري.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت څنګه وای په روس، کازاکستان او هند کې ډاکټران د اوښانو او پی خلکو ته ناروغانو ته لیکي چې پکې د غوا د پیو په نسبت ډیر وټامن سي او فولاد موجود وي. د واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې په مقاله کې راغلي کراچۍ او اسلام آباد کې د اوښانو د یخو پیو کاروبار ډیر په وده کې دی. د دې مقالې مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي کراچۍ کې په بوتلونو کې د اوښانو یخ پی خرڅیږي چې په مازیګر کې یې په دوکاندارانو ډیره ګڼه وي. د مطلوب په نامه یو دوکاندار وایي د اوښانو پی د صحت لپاره ډیر ښه دي. د دې دوکاندارانو په وینا دا پی د یو شمېر رنځونو لکه د یرقان، شوګر او د ځیګر د ناروغیو علاج دی. ورځپاڼه دغلته موجود د یوګاک محمد اشفاق تخلیلی کی دا په انسان ته ډیر قوت ورکوي او ځکه یې هغه هر ورځ په خپل هم اخلي او د کورنۍ لپاره هم وړي. د ورځپاڼې په وینا یو شمیر هیوادونو کې د اوښانو پی د شوګر او یرقان په ناروغیو کې استعمالیږي ځکه چې په دې کې د غوا د پیو په نسبت ډیر زیات ویټامین سي او فولاد دي. ورځپاڼه لیکي د اوښانو پی تر ټولو ډیر په سعودي عرب او سومالیا کې پیدا کیږي. دا مهال په کراچۍ کې د دې د خرڅونکو یو شمیر واړه واړه دوکانونه دي خو دا پی د عامو پیو نه څو چنده ګران دي چې له وجې یې هر څوک هر وخت یې د اخیستلو وس نه لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته د سمی په نامه یو تن ویلي هغه د دریو میاشتو راهیسې هر سهار د اوښانو پی د معدې د ناروغیو د مخنیوي لپاره اخلي. د ورځپاڼې په وینا د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت څانګه وایي د کوچیانو لپاره د اوښانو د پیو کاروبار ډیر ګټور کیدلی شي چې په ټوله نړۍ کې یې تر لس بلیونو ډالرو پورې غځېدلی شي. یاد اداره وایي په روس، کازاکستان او هند کې ډاکټران دا پی خلکو ته د علاج په توګه لیکي او کیدای شي چې په افریقا کې د ایډز د ناروغیو لپاره هم ښه وي. بلخوا ورځپاڼه د برطانوي ورځپاڼې ګارډین په حواله لیکي په کینیا کې د اوښانو د پیو د شربت او کافي دوکانونه هم خلاص شوي دي. ورځپاڼه په اخر کې لیکي په اسلام آباد کې هم د کراچۍ په سیر د اوښانو د پیو خرڅولو کاروبار شروع شوی چې پکې ځینې دوکاندارانو خپلې مخې ته اوښه ودرولې وي او اکثر یې ګاکانو لپاره تازه پی لوشي. دا راز په بوتلونو کې پی ویشل شوي وي خو دا تازه پی یوازې دا نه چې ایښول شوي نه وي بلکې د پلاستیک په شاپینګ بیګونو کې هم اچول کیږي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو اوري. په بلوچستان کې د پښتون ملت پالګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي د زدکونکو سازمان یا پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د 2013 کال خپل تعلیمی کمپاین پرون په یو لوی غونډه پای ته رسولې ده. د دې سازمان مخکښانو له حکومت غوښتي دي چې د دوی په خبره په جنوبي پښتونخوا کې چې 200 سکولونه بندې هغه دي پرانستل سی. بیرته له کوټې د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل په دې اړه نور حال راکوي.
د پښتون ملت پاله پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن تعلیمی کمپاین ورستیو مرکزی ریلی د کوټې پر باچا خان سلورلاری تر سره سو چې پکې یو شمیر ماشومانو ګډون وکړ او شعارونه ورکول چې دوی ته د اسان او ارزان زده کړو زمينه برابر سي. په دغه موقع د یاد زده کوونکو سازمان مصر کبیر افغان د وینا پر مهال وویل
ټول سرکاري افسران دا پابند سي چې هغه خپل بچان په سرکاري سکولو کې داخل کړي. ایزانو د دې کمپاین په دوران کې په جنوبي پښتونخوا کې د 200 بند سکولو نشاندهي وشوه. موږ مطالبه کوو له سرکاره
ریلی ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبائي مصر عثمان کاکړ هم وینا وکړه. د نوموړي په خبره تعلیمي کمپاین سیمې ته ډیره ګټه رسولې ده.
په ټول جنوبي پښتونخوا کې کلی په کلی ضلع په ضلع د تعلیمي مهم کوم فیصله او عمل روان کړی دی. دا د ټول پښتون افغان د پاره، د ټول پښتون بلوڅ د پاره او د ټول ولسونو د پاره دا د یو تاریخي کارنامه روانه کړې.
په دغه موقع یو ماشوم زده کوونکی روشانه بړیس مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د یاد تعلیمي کمپاین په ترڅ کې خلک په دې پوسوي دي چې په خپلو نجونو او هلکانو په دواړو تعلیم وکړي.
پښتانه مې خاص کړی جون ډیر شاته دي تعلیم په حواله نو مشغال مشتغل پاره ته چې هر بچی په سکول کې هر وسات وکړ او مې خپل سکول په مورنۍ ژبه غواړ.
یو بل ماشومه آسیا افغان هم دغه شان خبرې کوي.
تعلیم چې اصل کې ډیر فائدہ دا غي د مشنن دا ری راوتلی را کم اس کم 50% کښنیان دي د پاره وتلی دي چې مې خپل تعلیم په مورنۍ ژبه باندې غواړ.
یاد دوی پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د روان کال فروری میاشتې له لسمې بیا د مارچ تر لسمې نیټې د ماشومانو و سکولونو ته د داخلولو په اړه تعلیمي کمپین اعلان کړی و، او وروسته دا کمپین پرون یعنی د مارچ تر اوولسمې نیټې وغځوئ. د یاد زده کوونکو سازمان په خبره د دوی د تعلیمي کمپین په ترڅ کې یو شمېر نوي ماشومان سکولونو ته داخل شوي دي. قسم په سرکاري توګه د دغې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. نیاز مساخل، مشال راډیو، کوټه.
په کورم ایجنسی کې د ډوګر سیمې اوسیدونکي د تعلیمي سهولیاتو څخه محروم دي. د دې سیمې کسان وایي چې د پوځي اپریشن پر وخت د دوی سکولونه وران شوي او هغه تر اوسه پورې نه دي جوړ کړل شوي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په دې لړ کې دي چټک ګامونه واخلي. د مشال ریډیو خبریال پرې رپورټ لري.
په کورم ایجنسی کې د ډوګر سیمې اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې سکولونه د تباه کېدو وروسته د دوی د ماشومانو تعلیمي سلسله یا خو درېدلې ده او یا هم متاثره شوې ده. خلکو تر مخه په سیمه کې څلورم جماعت نه علاوه یو بل سکول تر لسم جماعت پورې دی، خو پوځي اپریشن وروسته تباه شوي پر دې دواړو سرکاري سکولونو باندې تر اوسه کار نه دی پیل شوی. د سیمې محمد نسیم وایي چې سکولونو ته اوس ډېر په کم شمېر کې زده کوونکي ورځي او د اسانتیاو بغیر سبقونه وایي.
دوی غواړي چې مودې کې کلاسز واخلو، خو زما بالکل دا هیله زنت سرګندولی شم چې دا کوم ټینټونه دي دا به د دیو بچیو سپورټ وکړي یا به دا د لپاره شیلټر شي. زه خدا وایم چې دا سکول بالکل تباهال دی. دې سرای وا نوې لیبرټری چې کومه جوړه شوې وه نو بالکل ختمه شوې ده. ورسره ورسره چې کوم پرایمري سکول و ګورنمنټ پرایمري سکول ډوګر، هغه هم بالکل تبدا سینه وایي چې چرته په دې علاقه کې یو سکول و یو عمارت و. اوس تعلیمي سرګرمۍ دا دي چې د ډوګر تعلیم بالکل د نشت برابر دی.
واضح دی چې صدې تحصیل نه تقریبا دیرش کیلومتر لرې د نورخطه په طرف ډوګر سیمه د منځني کورم ایجنسی په حدودو کې راځي. په مسوزو سیمه کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن وروسته ډوګر سیمې ته په 2012 کال کې خلک یو ځل بیا واپس کړی شول، خو خلکو پر وینا چې تقریبا یو کال تیرېدو پس هم د دوی سکولونه ړنګ پراته دي. د مسوزو سیمې د زده کوونکو د اتحادیې مشر پټان عبدالخالق وایي چې نن سبا د تعلیم ډېر ارزښت دی او موږ غواړو چې ماشومان مو زده کړې وکړي او چارواکو ته پکار دي د سکولونو ته پاملرنه وکړي او زر تر زره دغه سکولونه جوړ کړي.
دلته د وډکو د تعلیم سلسله بالکل منقطع شوی دی. والي سره د وډکي سبق دوه پاره سره چوک واسل لري، هغه ساده ترسي نه پاغه باندې انتهایی زیات خرچه کی. دا تقریبا موږ سره نه 20 کیلومتر باندې دی. نو چې یو پر هډ تک د ګاډي کې هغه یو طرف 70 روپیه بل طرف 70 تقریبا 140 روپیه خرچه شي. کچېره حکومت موږ دوه پاره د سکولونو په سر نظر د بهول کړي شي نو موږ د وډکو تعلیم سلسله به دا روان شي.
موږ چې کله په دې اړه سېنېټر رشید خان اورکزي سره خبرې وکړې نو مشال لوډو ته وویل چې حکومت غواړي چې خلکو ته تعلیمي سہولتونه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د سیمې د زده کوونکو ستونزه به ډېر سر حل کړی شي
ان شاء الله. غو سکولونو لپاره څه ده، هغه لپاره خپل یو پیکج شته، پیسې شته، هر یو شی شته، خو لږ علاقو کې سامان راشي هغه باندې به کار شروع کیږي. کم څه ډیمیج دي یا پارشلی یا مکمل هغه شی دي ډیمالش شوی دي او ډېر زر تر زره به خبر شي. زه مارچ میاشت تیر شي اپریل کې به صدا کوم د ډیمیج سکولونو دي باندې به کار شروع.
واضح دی چې په کورم ایجنسی کې تباه شوي سرکاري سکولونو شمېره وشپېته ده. په دې کې هغه سکولونه هم شامل دي کوم ته چې په سیمه کې شیعه سنی ترمنځ د جنگونو اپوزي اپریشن په وجه معمولي زیان رسېدلی دی. سینیټر رشید خان اورکزی وایي چې حکومت د ډوګر سیمې سره د ترهګرۍ په وجه تباه شوي د نورو سیمو سکولونو هم د بیا جوړولو اراده لري.
پښتانه په نړیوال کلی کې دا نوې لړۍ ډېر ژر له آزادۍ او مشال رادیوګانو خپریږي. پښتانه په نړیوال کلی کې
د کندهار ولایت د پنجوای ولسوالۍ په یو کلی کې د شپاړسو ملکی وګړو د وژنې د پیشي اني شاهدانو او قربانیانو د یوې افغان فلم جوړونکې لیلا احمدزی لخوا په جوړ شوي فلم کې خبرې کړې دي. خو اوس هواوري چې د فلم جوړونکې لیلا احمدزی د خپل فلم په اړه څه وایي. زموږ همکار احمد تکل لیلا احمدزی سره په مرکه کې د هغې په دې اړه خبرې کړې دي. هغه وایي
اول درته وایي چې د دې فلم د جوړولو فکر څنګه درته پیدا شو؟
په هغه ورځ باندې چې دا پیښه وسوه ما په اخبارو تلویزیونو کې ولیده هغه ورځ باندې ما شروع کړ چې دا پیښه باید معرفي شي خلکو ته او د خلکو له یاده ونوځي. ما هغه ورځ نه خپل تحقیقات دې باره کې شروع کړ او تقریبا شپږ میاشتې دې باره کې تحقیقات وکړ. ما هغه ورځ ځان سره فکر وکړ چې زه باید هغه خلکو سره وغږیږم او دوی اواز باید نشر شي.
څو وخت لاره افغانستان ته او د دې فلم د جوړولو عملی چاره مو پیل کړې؟
ما دا کار لکه آرام شروع کړ. اول می تحقیقات شروع کړ چې دې باره کې ټول اخبارونه او مجلې او ار خبره چې راوتله ما تعقیب کړه او یو جورنالیست سره قندهار کې ما اړیکه شروع کړې چې هغه په اول ورځ باندې دې پیښې کې او مهم دا و چې یو نفر چې اول ورځ نه هلته وي او دا خلکو سره هم معرفي د نوم مامون دورانی ده او د قندهار جورنالیست ده.
تاسو د خلک له نږدې وکتل، څه احساس مو درلود په هغه شیبه کې چې تاسو له دوی سره خبرې کولې، له دغو ماشومانو سره چې پیښه یې په سترګو لیدلې وه او د دې پیښې له قربانیانو سره؟
ما اول فکر کاوه ما ته به اسانۍ دا خبرې وکړم په دې خاطر زه جورنالیست یم او خلکو سره ډیرو پیښو اړیکې غږیږم. اما هغه اوله ورځ دوهمه ورځ چې دوی ما ولیده ما ډیر اسانه شپې نه ستارت کاوه او ماسک ویلې چې ما ډوډۍ غلطه خوړلې ده. بعد له درېمه ورځې پوه شوم چې ما باندې دا ډېر تاثیر لري. دوی خبرې ما د مور په ژبه باندې واورمه، په ما ګرانه پښتو ژبه باندې دا دونه دردونه ما واورېده چې ما باندې په نس باندې تاثیر وکړ. په رویاتو باندې اول پوه نه شوم چې ما باندې تاثیر کوي.
د دې پیښې ښځینه قربانیانو ته ونه شوای رسېدی؟
متاسفانه دې مسله کې خصوصا قنار کې ډېر سخت ده چې ښځو ته ورنږدې شو او دا دینه معلومیږي زه کولی شم ورنږدې شم، بیا هم عکس یا ویډیو اجازه نشته. پرې مانه چې زه خو یو د عکاسي او د ویډیویي جورنالیست یم، ما ته ډېر مهمه ده چې هم د شاهدانو مخ یا لاس یا یو ستونزه یې وښیم چې نور ته معلومه سی. دا اجازه نه و ماته تر اوسه پورې.
هغه پیغام چې تاسو غواړئ د دې فلم په جوړولو او خودلو سره دنیا ته یا افغانانو ته ورسوي کوم پیغام ده؟
دا فلم ما په درې ژبو باندې پښتو هم د سیمه پرې خوده ما نه غوښتل چې یو بل ژبه ته ورغېږي، تر لاندې په انګلیسي او آلماني باندې ترجمه شوی ده. ما ته ډیر مهمه ده چې دوی اواز ټول خلکو غوږ ته ورسیږي، نه تنها افغانستان کې ټول جهان کې. په دې اړه کې کوشش ما ډیر وکړ چې هم افغانستان کې دوی نشر شي، پرې خاطر چې الکم دوی ډیر کم اورېدل شوی دي.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتې وډاله
د تیخوې ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به استاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال چې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په څلور نیمې بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
په باجوړ ایجنسی کې پرون د امن او د سپرلی د موسم د ښکلاګانو په اړه مشاهره وسوه چې د مردان، پېښور او ملکان څخه ورلمنمانه شاعران ورغلي وو. د مشاهرې ته د مشال ریډیو خبریال اسرار اتل هم ورغلي او په دې اړه یو رپورت چمتو کړی. راځي چې په ګډه وورو.
اسرار اتل مو دا وخت په خار باجوړ کې هم چرته چې د پښتو ادبی کاروان لخوا د سپرلی مشاعره را جوړه شوې ده چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه وته وتلي او تکړه شاعران راغلي دي. دغه شاعرانو نه یو زمونږ خاغلی اقبال شاکر صاحب هم دی چې د بټخیل څخه راغلی دی. اقبال شاکر صاحب ستړي مشه په خیر علي سب وای.
زه د باجوړ شاعرانو، ادیبانو ته، سماجی ورکرانو ته، سیاسي ورکرانو ته او د دې زیږی ادبی دوستانو ته مبارکي ورکوم چې په دې سپرلی کې دومره زبردست مشاعره را جوړه کړې ده او دا احساس خلکو لور کړی.
کړی چې دلته امن دی.
ټول اوریدونکو ته سلام کوم. اسماعیل سیار د صدر په حیث باندې تاسو سره مخاطب یم. د باجوړ پښتو ادبي کاروان ملګرو ډېر هلې ځلې وکړلې او په دې لنډ تن وخت کې په دې خوفناک وخت کې د امن چې دلته موجود نشته دی، خو الحمدلله موږ دغه غونډه ترسره کړله او په دې موقع باندې شاعرانو ډېر مننه کوم چې هغه رااله او زموږ پروګرام له ښکلا ورکړله. دا سپرلی موږ په هر کال کې نمانځو، که د بارودو دندوکاري وي د بارودو دوړې وي انشاءالله موږ به سپرلی د باجوړ نمانځو.
باچا زاده حیران سه بولاړ دی چې په دغه سپرلی ز مشاعره کې دغه لوی کارو
ډېره پسمنده علاقه ده زور لشم ډېره زیاته. دلته زموږ کوم شاعري خو وده کړې ده په دې حالاتو کې، خو ادیب ته ډېر نقصان رسېدلی دی. په شاعرۍ کې به خاص کر منګې او ګودر به و محفلونه به و اجرې به وي، هغې موږ دومره اغېزمن کړي یو چې اوس که زموږ خولې له د منګې او د ګودر خبر راځي نو زموږ فکرونه داسې شوي دي چې په موږ باندې د بارودو شخړې دي، د بمونو درزار دی. کوم چې زموږ د خولې د وازولو خلکو مشرانو هغې رانه مړه کړه، دا موږ چې کوم پاتې شوي یو د خدای سره ته ځان پرېښی دی. او انشاءالله انشاءالله چې موږ به دا ادب آواز چې دی دا به د پښتونخوا بلکې د ټولې دنیا څومره د نړۍ پښتانه چې دي د دنیا ګوټ ګوټ ته رسو. موږ غواړو د دې علاقې د دې پښتنو نه ټوپک واخلو او قلم ول په لاس کې ورکو. زما یو شعر دی چې یه بوت کدی تا بادول غواړم، زه ویم چې مینا دې کم حرم دې کم، دا براته نه وایې چې ګران یم، اے د جنون لارې یو قدم دې کم، ډېرې بې ګنا وینې دې توی کړلې، ښه نه ده ټوپکه چې قلم دې کم. ډېره مننه.
شیخ احمد صادق صاحب دې مشي په خیر علي د مردان نه خار باجوړ ته راغلي، څه احساسات لري او دغه ناسي ته بسنګ ګوري؟
په دې علاقه کې چې ستیر شوی دی نو دا غي هغه عکس چې کم دی نو دا غوی په شاعرۍ کې وو. نو دغه شانتي په دې شاعرانو کې شعور پیدا شوی دی، په دې شاعرانو کې د فن د یو ارتقایي عمل نه تیرېدل پیدا شوی دی چې د دوی فن د ارتقایي عمل نه تیرېږي.
د زلمو دل تر تک سنگ بولې خپل پیژنګلی را سره وکي.
غفار دوبان مينوم دی او دا مونږ ډیر خوشاله یو دلته چې دا کوم پروګرامونه کیږي. واقعي دا زلمیا غول خلا ور کوي او د دې ځوان کوم شکریا ادا کوم. دا یو خروړو نو به معاشره کې
آشنا باجوړې چې لدغه کاروان استر سے کتر دی. باجوړې سب څه وای؟
زه هنن ډیر زیات خوشاله دایم چې د باجوړې جنسي دوه ملګری تنظیمونه په دې غونډه کې موجود وو. دویمه خبره را چې تقریبا د ډېر مودې نه پس د دې مشاعره او د دې غونډې او د دې د غنټیانه مونږ ته د امن احساس کې دوه سپرلی احساس مونږ ته وشو.
بل پیژنګلی را سره وکي او څنګه دغه ناستې د تسنګ لګي دي؟
زما نوم پامیر جان دی او د مردان تغوی سره تعلق لرم. په اول ځل باجوړ ته مراله مو بیا ملګری سره ملا شو، ډېر ښه شاعري مو اوریده او ان شاء الله بیا بیا برازو.
په دغه ناستې کې زمونږ د دې سیمې ډېر مشران هم وو چې یو پکې هم ملک ګلزاده جی صاحب دی.
په بیډیا باندې راټول کیږي مرګری راټولېږي او خبرې کوي. نو دا ډېره ښه خبره ده. کو سپرلی په دې ملک کې نشته دی. مونږ یینو چې پسر بشین شو یو بشین شو خو چا ته مونږ ډېر کوس پرلی غواړي هغه نشته دی.
زما نوم حیران مومند دی. ته مومند ادبي ټولنې مشرم د مومند جنسې کې اوسېږم او دلته د باجوړ د دې کلیزي سپرلی مشاعرې ته راغلی وم. دا احساس بیدار شو چې په قبایلو کې د امن لپاره د سوکالۍ لپاره د روغوالي لپاره د ځوانانو د مخ کې راتک لپاره صرف او صرف شاعرانه دیبان کار کولای شي. او زما د ټولو قبایلو پښتونخوا هغه شاعرانو ملګرو ته چې څوک وسوس شاعري کې شاعري په میدان کې قدم ایښی دی چې هغه دې میدان ته راشي او د شاعرۍ په ژبه باندې خپل ولس لپاره د خپل وطن لپاره د دې آبادۍ او سوکالۍ لپاره کار وکړي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره، په 3 نیمه بجې سروي، په 4 نیمه بجې
تاسو مشال ریډیو او درنو اوریدونکو مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه سات خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه د سهار له 9 بجو د مازګر تر 6 بجو پورې تاسو پر ریډیو موریدل سي او کچيري انټرنیټ ته لاسرسي لري نو د مشال ریډیو د وی پانی پته د مشال ریډیو ټکی کام. د خبرونه په پای کې له بشیر ګور څخه د خبرونو لنډي زو زل بیا ورو چارواکي وایي د خبر پښتونخوا د پیښور په کچرو کې پر عدالتونو نننۍ شوي برید او نښتو کې دوه استواله او درې عام وګړي وژل شوي. د پیښور د پولیسو مشر نن خبر اعلان ته وویل چې په پیښه کې 15 تنه خواوشاکي کسان زخمیان شوي دي. د برید پړه لا تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د مصر ولسمشر محمد مرسي نن د پاکستان په سفر دی او د پاکستاني صدر آصف علي زرداري سره یې ملاقاتونه کړي. پاکستاني چارواکي وایي د دې سفر په مهال به د دواړو ملکونو ترمنځ په بېلابېلو برخو کې 8 تړونونه کېږي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د ترګرۍ پر وړاندې د نړیوالو ځواکونو نوی مشن باید پاکستان کې پیل شي. د دې وزارت وایي نن په کابل کې خبرو وړاندې وویل
چې د پاکستان په خاوره کې د موجودو ترهګرو په ضد د کاروایي کولو لپاره د نړیوالو په یو نظر سلا کېدو ته ضرورت دی. افغانستان کې میشته بهرني پوځیانو نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دوی د افغان ځواکونو سره په شریکو عملیاتو کې د دې هېواد په بېلابېلو برخو کې یو شمېر وسلوال وژلي او نیولي دي. د دوی په وینا په نیول شوو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د وسلوالې ډلې یو قومندان هم شامل دی. افغان چارواکي وایي د هندوستان د 13 لویو کمپنیو استازي د دې لپاره افغانستان ته ورغلي چې دغلته د سرمایه کاری کولو جاج واخلي. د هندوستان پولیس وایي 15 کسان یې نیولي چې پر یوې سویسی سیلانۍ د جنسي تیری اعتراف کړی او د شام د بشر الاسد رژیم ضد یغان د دې لپاره په استنبول کې راغونډیږي چې حکومت او وزیر اعظم وټاکي.
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو اوریدي چې بشیر غواش وړاندې کاو. درنو اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیږي کې پر دې څپو پاتې سوست د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلای سي. بوریوال کاکړ ل خپل ټول همکارانو او پسمه کې ل خپل ټول خبريالانو ل تاسو خیاو ځای اجازه غوړم هر ځای چې است خوشاله اوسئ.